السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې په پام کې د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن یو ځل بیا د افغانستان په اړه بحث وکړي. لهر سمخ کې د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان ساری ته د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د سفارت لپاره پر نوې ودانۍ کار روان دی، او ملګرو ملتونو پر ایران تور لګولی چې په خپلو اټومي بټیو کې د اټومي موادو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی. بشپړ خبرونه. متحدو ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوې لې چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې را روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړیږي د ګډون بلن لیک وسپاره. په بیان کې راغلی چې ښاغلی اتمر او د امریکا شارج دافر په افغانستان کې د سولې د هڅو د وروستیو پرمختګونو، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر، او په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام هم خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی ویلسن د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون ته د اشارې په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي سکتور د ودې او په تیره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په امنیت کې د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. په کابل کې د جرمني سفارت د 2018 کال د مې په 1 نیټه په یوه بې ساري لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې ووژل شول سخت زیانمن شو. د جرمني سفارت پر خپل رسمي ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې د دې تروریستي حملې قربانیانو ته د درنوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یوه دقیقه چوپ شول. په بیان کې راغلی چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادۍ رادیو ته ویل پیښه پرون په ارغنجخوا ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له سړک څخه لاندې ولوېده.
دا پیښه دوشنبه له غرمې مخکې داسې وخت وشو چې مسافر وړونکی موټر له ارغنجخان فیض آباد ته په لارو پوجل شوی کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي، یو بل ماشوم ټپي دی.
د بدخشان د ولی ویان زیاته کړه چې 15 ټپیان لا هم په روغتون کې دي او 4 نور وختي رخصت شوي. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه ګوښه او پر ځای حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. دا خبر تیره شپه د افغانستان د کرکټ بورډ ورکړ او ویل افغان ځکه لرې شو چې د ده د ځینو پرېکړو له کبله افغانستان سږکال د زیمبابوې پر وړاندې خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وبایلله. افغانستان او زیمبابوې په مارچ میاشت کې دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړۍ یوه زیمبابوې په لوی توپیر یا نو په لسو وکټو وګټله. کرکټ بورډ وایي چې شهیدی د نړیوالو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډل مشرۍ لپاره غوره شوی او مرستیال به رحمت شاه زرمتای وي. د کرکټ بورډ اعلامیه زیاتوي چې د نړیوالو شل اووریزو لوبو لپاره به هم ډیر ژر یو کپتان وټاکل شي چې راشد خان به مرستیال وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نا اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نښو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلې اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د خپلو دو جلا راپورونو په اساس ورکړی. له دې سره ښایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یو راپور کې د IAEA عمومي مشر رافایل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. په دوهم راپور کې اټکل شوی چې د ایران د غنی شویو یورانیمو زیرمې 3241 کیلوګرامو ته رسیږي چې د اټومي موافقې له ټاکلې اندازې څخه شاوخوا 14 ځلې لوړه ده. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو غوښتي دي چې په 1921 کال کې په اوکلاهوما کې د تورپوستانو د تولسا ټولنې ډله ییزه وژنه په یاد وساتي. بایدن دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې کړې ده چې پرون د مې په 1.5 نیټه د تولسا د ګڼې وژنې د سلم تلین په مناسبت خبره شوه. ولسمشر بایدن ویلي چې د تولسا پر توکمیزې ډل وژنې د پیړۍ د اوښتو په مناسبت پر امریکایانو غږ کوي چې په امریکا کې د نژادي توپیر د ترور جرړې وباسي او د هیواد په کچه د سیستماتیک نژادي توپیر د جرړو د ایستړلو لپاره کار وکړي. په 1921 کال کې په اوکلاهوما کې د تور پوستو او سپین پوستو د ټولنو ترمنځ له یوې نښتې وروسته د افراطي سپین پوستانو ډلو د تولسا تور پوستې ټولنې پر وګړو کورونو او کاروبارونو برید وکړ چې په نتیجه کې د اټکل له مخې 300 کسان چې ډیری تور پوستان وو ووژل شول، کورونه یې وسوځېدل او مالونه یې لوټ شول. دا پیښه تر وروستیو څو کلونو پورې هم د امریکا د سیمه ییز دولتي او حتی ملي تاریخ په پانو کې نو ثبت شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم او د هم لومړی راپور. نن د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم پکې وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي، سره له دې چې ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختموي، خو د ملکي حضور له لارې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ څرګند کړی چې ناټو به د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې به د ناټو د مختتګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. ینس ستولتنبرګ د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناټو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړ روانه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو لارې.
د ناټو سرمنشي افغان ځواکونه هم مستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسولیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو له غښتلتیا او میړانې اغیزمن شوی دی. د ازادي راډیو د پښتنې د ځواب په دوام ښاغلی ستولتنبرګ د ناټو په هغه هوټ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 100,000 پوځیانو نه خپل حضور دې برید ته راکم کړی چې سکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو. زه ننګونې کمې نه ګڼم. موږ هلته شل کاله وو. خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور له لارې نه.
لنن پوره یو میاشت وړاندې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغږه توګه له افغانستان د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیسته. د هلمند مرکز لښکرګاه او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د وروستیو څو اونیو جنګونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لویې بېلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخه ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه درملنی ورسته دند تراستون شوی پرون په کابل کې د افغان کمانډوز واکونو د فراغت یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو ترڅنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډې ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپله پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالره زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3.3 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم قدر من اوریدونکو د کابل چاپ او رسپانو مخکتنه واوري.
صبح کابل او رسپان د خپل نننې غنې سرمقاله کې لیکلي 16 پزاریو نانواتو نشیرات لای. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت باید د جګړې په ډګر کې له زیات فشار کار واخلي او د سولې مرکزي پلاوه باید په قطر کې طالبان خبرو میز ته حاضر کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت د خپلو ضعیفو مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې د ناکامه مدیریت له کبله طالبانو ته دا فرصت ورکړی چې د روان لوبې ډیر واک ولري. د سرمقالې لیکونکي په باور له هغې ورځې چې د افغانستان مخکني جمهور رئیس حامد کرزي طالبان د افغانستان د دښمنانو پر ځای ناراضي ورونه وبلل او د دې ډلې د رهبرانو پښې بهرنیو هیوادونو ته وغځېدې، دا ډله له نظامي اړخه اوس د سیاست په ډګر کې ښه روانه ده. د سرمقالې لیکوال روان حالت ته په اشاري سره لیکلي که طالبان د افغان سولې او مهمه برخه ده، افغان حکومت باید له دې ډلې سره یا د فشار او یا هم د عذر له لارې یوه پایلې ته ورسیږي څو روان افغان وژنه ودرول شي. وی ساورس پړنی بیا په خپل نننې غړنه کې د بوختنې په ډول لیکلي د طالبانو جګړه څوک کنټرولوي. د سرمقالې لیکونکو په باور د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د وینا پر بنسټ ملا حیبت الله له تیر 12 میاشتو راهیسې ورک دی، نه یې غږ خپور شوی او نه یې هم کوم پیغام. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو د رهبر ټاکل کېدل یا نه ټاکل کېدل د دې ډلې د جنګیالیو په مورال هیڅ اغیز نه کوي، تر دې چې د دې ډلې ځینې وسلوال نه پوهیږي چې د دوی رهبر شته که نشته او کوي په کومه خاوره دی. لیکوال پوښتنه کړې چې طالبان په کوم بنسټ خپل رهبر ټاکي، د کومې تګلارې له مخې، آیا ټول طالبان په دې پوهیږي چې نوی رهبر یې ټاکل کېږي. د لیکوال په اند چې په دوحه کې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي، دلیل یې دا دی چې طالبان خپلواک نه دي او خپل پریکړه نشي کولای، هغه څه چې طالبانو بیا تل رد کړي دي. او ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي خلک له هغې ډلې چې جګړه خوښوي کرکه لري. د سرمقالې لیکونکي لیکلي ټاکل شوی چې نن د افغان مرکزي پلاوي ځینې غړي دوحې ته ولاړ شي. د لیکوال په باور داسې مهال چې افغانان سوله غواړي امریکا هم په وتو ده، نو طالبان ولې او د څه لپاره جګړه کوي؟ ځکه د مقالې لیکونکي په باور ولس د دې پوښتنې ځواب غواړي. په سرمقاله کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ته په اشاري سره لیکل شوي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې د هڅو خبره کوي، خو له بل اړخه له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کې د دې هیواد هغه وګړي وژل کېږي چې طالبانو سره ملګري دي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ځکه له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي چې د دې هیواد د ګټو خطر پکې نغښتی دی. د سرمقالې په پای کې لیکوال هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې د خبرو بیا پیل سره یو تلپاتې اوربند او افغانان به له تاوتریخوالي وژغورل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شویو پوځیانو د یادښت په ورځ د متحدو ایالتونو د ډیموکراسۍ دفاع وکړه. بایدن پرون په خپله وینا کې وویل چې همدردی په نړۍ کې د ډیموکراسۍ اصلي سرچینه ده. بایدن په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 2000 وژل شویو امریکایي سرتیرو یادونه وکړه چې د ده په خبره د ډیموکراسۍ په شعار ځانونه قربان کړل. جزئیات په دې